السلام علیکم، زه امید زهیر ملمو په دې خبرونه کې هر کله کوم. وخت په افغانستان کې د سهار 8 بجې شوي. لومړی لاند خبرونه. د ملګرو ملتونو د بشری مرستو د همغږي اداره یا اوچا وای د دې وخت راغلی چې په افغانستان کې خزي د خوځو تر څنګ ودرېږي. اوچا پرون جمعه په یو مفصل اعلامیه کې یو وار بیا پر طالبانو انتقاد وکړ چې په غیر دولتي مؤسسو کې د خوځو په کار بندیز لګولې ده. د اعلامیه په دوام راغلی چې خزی په غیر دولتي مؤسسو کې له 15% تر 30% پورې کاری قوه جوړوي چې په ټوله کې د بشري فعالیتونو 80% برخه پر مخ بیایي. د اوچا په خبره حد سره روان دي چې طالبانو په غیر دولتي مؤسسو کې د خوځو په کار بندیز پای ته ورسوي. طالبانو دوی میاشتې مخکې په غیر دولتي مؤسسو کې د خوځو په کار بندیز ولګاوه. د افغان ژورنالیستانو د خوندیتوب کمیټې وایي پرون یې په پکتیا ولایت کې د رسنیو پر سنځلو ولایتي چارواکو سره خبرې وکړې. د دې کمیټې د ټویټ له مخې په دې غونډه کې د افغان ژورنالیستانو د خوندیتوب کمیټې د رسنیو او حکومت د یوې ګډې تنظیمونکې کمیټې د جوړولو وړاندیز کړی. د افغان ژورنالیستانو د ملاتړ اداره وایي دا ګډه کمیټه به د هغو چیلنجونو پر وړاندې مقابله وکړي چې محلي رسنۍ ورسره مخامخ دي. وسل هغه چې طالبانو پر افغانستان ولکه ټینګه کړه، په دې هیواد کې ګڼې رسنۍ له محدودیتونو سره مخامخ شوې دي. په تازه مورد کې د هلمند ولایت ژورنالستان د تصویري او ویډیوي راپورونو جوړولو منع شوې دي. د لندن خاروال صادق خان په دې خار کې د افغان او اوکرایني پناه غوښتونکو لپاره د استوګنې د شپږ سوه کورونو د جوړولو خبر ورکوي. راپورونه وایي دا پروګرام به د 2024 کال د مارچ تر 1 دوام وکړي. صادق خان پرون جمعه وویل د پناه غوښتونکو د کورونو پروګرام د افغان او اوکراینیانو لپاره چې د بحرانونو له امله له خپلو هیوادونو وتلي او اوس په لندن کې اوسي چمتو کیږي. د لندن خاروال ټینګار وکړ چې زیات پناه غوښتونکي په داسې موقتو کورونو کې اوسي چې د استفادې وړ نه دي. د برېټانیا ګارډین ورځپاڼې درې اونۍ مخکې راپور ورکړی چې دا مهال په برېټانیا کې شاوخوا 9000 افغانان له خپل هیواد تر لیږدولو 13 میاشتې وروسته هم په لنډمهاله کورونو کې شپې او ورځې سبا کوي. د امریکا د متحده ایالاتونو د کالیفورنیا ایالت په هتنون کې د افغان انځورګرانو او لیکوالانو یو نندارتون پرانستل شوی دی. په دې نندارتون کې د 500 افغانانو آثار چې پر افغانستان د طالبانو د ولکې لپاره ټینګولو سره خل شوی یا لیکل شوی دي نندارې ته ایښودل شوی دي. په دې آثارو کې د 2020 کال د اګست له میاشتې وروسته د خلکو بېوزلي په ځانګړي ډول بیکاري راتلونکي ته هیله نه لرل او ویر انځور شوی. دا نندارتون د مارچ تر 28 پرانستل دی. سپینا ماډی وای روسیا پر دی غور کوي چې ایران ته د پوځي همکاري د پراختیا په لړ کې جنگي جټالو ته کې ولېږي. در دې مخکې راپورونه ورکړل شو چې تهران مسکو ته په زیاته پیمانه پوځي تجهیزات ورکړي چې په اوکراین د يرغل پر مهال وکاروي. د امریکا د متحده ایالاتونو د ملي امنیت شورا وایي جنکر به پرون خبريالانو ته وویل دوی په باور روسیا خایل ایران سره به بساره پوځي همکاري وکړي چې په هغه کې به میزایل برېښنايي او د هوا مدافع سیستمونه شامل وي. جنکر به دا هم وویل مسکو خایل تهران ته جنگي جټ الوتکه هم ورکړي. او د امریکا متحده ایالاتونو د روسیې پر ځنې شرکتونو بانکونو تولیدونکو او اشخاصو تازه بندیزونه اعلان کړي دي. دا بندیزونه د دې لپاره لګول شوی چې د شرکتونو او اشخاصو له روسیې سره مرسته کړې وه چې د روان کال په لومړیو کې لګول شوی او بندیزونو په بچ کېدو په بچ پاتې کېدو کې مرسته کړې وه. دا څوم وار دی چې په روسیې او اوکراین دغه په بخنې دا څوم وار دی چې په روسیې پر اوکراین د غیر موجه یرغل له امله دا ډول بندیزونه لګول کېږي. د روسیې د وسپنې او قانون سکتور هم د امریکا د خزانې وزارت په بندیزونو کې پنخه شوی دی. دا تر ټولو د پام وړ بندیزونه ګڼل شوی دي. د دې پروګرام ډیره برخه د ازادي رادیو دوه نور اونیزو خبرونو ته جلا شوی. خلمړی څورا پورونه تمه کېږي چې د افغانستان سفارت سبال افغان ډیپلوماټانو د ایران د بهرنیو چارو وزارت ته وسپارل شي. ایران له دې مخکې ویلي چې دا اقدام د طالبانو د حکومت په رسمیت پیژندلو په معنا نه دی. د افغانستان د ژغورنې لپاره د ملي مقامات شورا بیا د طالبانو د دې پریکړې په خبرګون کې ویلي چې د ایران لخوا طالبانو ته د سفارت سپارل د ډیپلوماټیک عرف خلاف عمل دی.
د ایران پلازمینه تهران کې د طالبانو استازو ته د افغانستان د سفارت د تسلیمي د راپورونو تر خپرېدو وروسته تم کېږي افغان ډیپلوماټان سبا یک شنبه له دغه سفارت ووځي. په تهران کې یو افغان ډیپلوماټ حامد راهوګزر ازادي رادیو ته وویل ایران له دې غوښتنه کړې چې سفارت دی طالبانو ته وسپاري.
تکل سوي چې موږ د یک شنبه په ورځ د سفارت دروازه وتړو کلیه د ایران د بهرنیو چارو وزارت ته وسپارو. د سفارت د موټرو او نور سامانونو ویډیو ثبت سوي او د ایران د بهرنیو چارو وزارت ته مسپارلې.
شغلی راه گذر زیاته کړه د ایران لخوا طالبانو ته د سفارت سپارل به د افغانانو ستونزې نور هم زیاتې کړي. په ځنګړي ډول د تیر جمهوریت نظام د هغو پوځیانو چې په ایران کې ژوند کوي د دغه ډیپلوماټ په وینا په ایران کې د ډیره محصلانو او زده کوونکو په ځنګړې توګه نجونو ستونزې به نوري هم زیاتې سي، چې د 2021 د کال په اگست میاشت کې پر افغانستان د طالبانو د ولکې له بیا ټینګولو وروسته ایران ته تللې دي. هغه زیاته کړه چې په تهران کې افغان ډیپلوماتان طالبانو ته د دغه سفارت د ورسپارلو مخالف وو او د دې په وینا دوی د دې پریکړې په وړاندې مقاومت وکړ. طالبانو لا نه دی ویلي چې څوک یې د سفارت د سرپرست او یا هم د خپل حکومت د استازو په توګه دغه سفارت ته لیږلی دی. له دې سره جوخت افغانستان د ژغورنې لپاره د ملي مقاومت شورا چې د طالبانو مخالفه ډله ده، د ایران دا اقدام د ډیپلوماتیک عرف خلاف عمل بللی دی. دغه شورا په ویلامه کې له ایران غوښتنه کړې چې طالبانو ته د افغانستان د سفارت د سپارلو په اړه پر خپله پریکړه بیا کتنه وکړي. د دې ترڅنګ ځینو رسنیو په ترکیه کې د طالبانو استازو ته د افغانستان د سفارت د ورسپارلو په اړه د مذاکرو د پایل خبر ورکړی دی. خو د طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد ازادي راډیو ته وویل چې په انقره کې د افغانستان سفارت له وړاندې د دوی په کنټرول کې دی.
په ترکیه کې د افغانستان سفارت له اسلامي امارت سره دی. رامین صاحب هلته پخوانی سفیر وو چې د امارت سفیر هم دی او خپل فعالیتونو ته دوام ورکوي. یوازې د استنبول په قونسلګری کې یو څه سوی تفاهم راغلی وو چې انشاءالله هغه هم حلیږي.
شغلی مجاهد دا وضاحت ورنکړ چې د استنبول د قونسلګری په تړاو څه ډول سوی تفاهم راغلی وو. په انقره او تهران کې د افغانستان د سفارتونو په باب بحثونه داسې وخت او د سوی چې ایران او ترکیه ویلي له طالبانو سره د دوی تعامل د طالبانو د حکومت په رسمیت پیژندلو په معنا نه دی. پر افغانستان د طالبانو د ولکې د بیا ټینګولو یو نیم کال تیر سوی، خو هیڅ سوادي حکومت په رسمیت نه دی پیژندلی. خو په ځینو هیوادونو له دې جملې پاکستان، چین او روسیه کې د افغانستان په سفارتونو کې د طالبانو استازي حضور لري.
شیبه په شیبه تازه خبرونه له ازادي راډیو څخه.
د ملګرو ملتونو یو اداره وایي له طالب چارواکو سره پر دې خبرې کوي چې په غیر دولتي مؤسسو کې د ښځو د کار کولو ته اجازه ورکړي. د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو لوی کمشنري وایي اړمنو خزینه افغانانو ته د بشري مرستو رسول یوازې د خزینه کارکونکو په مرسته ممکن دي.
ملګری ملتونه وایي په افغانستان کې د دوی د بشري فعالیتونو د نظم د دوام لپاره دا مهمه ده چې ښځینه کارکونکي په غیر دولتي مؤسسو کې د کار کولو اجازه ولري. په افغانستان کې د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو د لوی کمشنري د رسنیو د برخې و مسؤل پیټر کیسلر ازادي راډیو ته وویل:
We are also advocating strong
مش پټینګ له چارواکو د وی استثناء غوښتنه کوو. زموږ د همکارو غیر دولتي مؤسسو د ښځینه کارکونکو په مرسته به زموږ ټول بشري فعالیتونه بیا پیل شي. په افغانستان کې اړو مېرمنو ته د بشري مرستو رسولو کې د ښځینه کارکونکو رول مهم دی. نړیواله ټولنه نس کولای له افغانانو مخ واړوي.
د طالبان اقتصاد وزارت د دسمبر میاشتې پر 24مه په غیر دولتي مؤسسو کې د ښځو او نجونو کار منع اعلان کړی چې په ځواب کې ځینو مؤسسو خپل ټول یا هم یو برخه فعالیتونه په افغانستان کې وځنډول. ملګرو ملتونو ویلي چې د افغانستان په ډیرو برخو کې اړو کسانو په ځنګړي ډول میرمنو ته د بشري مرستو رسولو بهیر ټکنی سوی دی. تیر میاشت په بشري مرستو او استراري چارو کې د ملګرو ملتونو د سرمنشي مرستیال مارچن ګریفټس او تر هغه مخکې د سرمنشي بل مرستیالې امینی محمد افغانستان ته سفر وکړ چې پر دې او نور مسایلو د طالبانو له چارواکو سره خبري وکړي. خو داسې ښکاري چې د دوی بحثونو کومه نتیجه ورنکړه، ځکه شیزی اونجونی لا هم نسی کولی چې په غیر دولتي مؤسسو کې خپل کار ته دوام ورکړي. د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو د لوی کمشنري د رسنوي د برخې مسول پیټر کیسلر وایي افغانان د لوږې ترڅنګ د خورځواکۍ او سرپناه په برخو کې له جدي ستونزو سره مخامخ دي.
Afghans right now face a severe
دا مهال افغانان د خړو د کموالی خورځواکۍ او سرپناه له سخت بحران سره مخامخ دي. دا مهمه ده چې دوی د خپل کورنۍ او اړتیاو پوره کولو لپاره مرسته ترلاسه کړي. په ځانګړي ډول له هغو میرمنو سره مرسته وسی چې په افغانستان کې د نفقې برابرونکو 10% جوړوي او ماشومان شونځي ته د تلو فرصت ولري. په ځانګړي ډول اوس چنجونی لښ پژم ټولګي پورته د نور تعلیم اجازه نه لري.
شغلی کسلر ویل چې دوی په افغانستان کې اړو کورنیو ته د خوراکي مرستو در رسولو تر څنګ نقدې پیسې ورکوي او د اړتیا په وخت کې د دوی لپاره سرپناه جوړوي. په همدې حال کې د افغانستان لپاره د اروپایي ټولنې د ماموریت مرستیالې رافایل یودی چې پرون په خپل ټویټر کې لیکلي، په اوکراین کې د روسیې د جګړې کال پوره سو. دغه جګړه نه یوازې په اوکراین بلکې د نړۍ په زیاتو برخو کې سولې ته خطر پېښوي. د هغې د ټویټ له مخې په افغانستان کې خلک د جګړې له ترخو خبر دي. ځینو کتونکو انتقاد کړی چې پر اوکراین د روسیې له یرغل وروسته افغانستان ته د نړیوالې ټولنې پام کم شوی دی.
ازادي رادیو پر لنډو څپو پر 14.5
19.8
24.8
او 1.6 مترو اوریدلای سي.
په بلغاریا کې د افغانستان سفارت وایي هیواد ته د هغو افغانانو د سادو د لیږد پروسه په بشپړېدو ده چې تېرونۍ هلته په یوه لارۍ کې مړه وموندل شول. په همدې حال کې د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت وایي د 13 مړو له ډلې د 12 هویت تثبیت شوی او د بل جسد د پیژندنې په اړه څېړنې روانې دي.
په بلغاریا کې د افغانستان سفیر وایي افغانستان ته د وفات شوو افغانانو د مړو لیږدولو پروسه بشپړېدو ته نږدې شوې ده. ډاکټر فاضل سیفی پرون له ازادۍ راډیو سره په خبرو کې وویل د وفات شوو افغانانو کورنۍ کولی شي د دوی د هویت د تثبیت لپاره کابل کې د بهرنیو چارو وزارت ته ورشي.
تمام پروسه تقریبا در حال تکمیل است.
ټول پروسه په بشپړې دوده یوازې د هویت تثبیت پاتې دي. موږ اسناد کابل ته لیږلي. محترم کورنۍ کولای شي د بهرنیو چارو وزارت د کنسولګری برخې ته ورسي، د اکسونو په مرسته خپل عزیزان وپیژني چې لیست بیرته ژر مشتراسي او موږ د بلغاریا حکومت ته وسپارو څو د محکمې کارونه په چټکۍ ترسره شي.
د سلواغي عدالوي پر اکويشتمه په بلغاریا کې یو لارې ومندل شو چې د دغو افغانانو مړي پکې پیدا شول. د بلغاریا د کورنیو چارو وزارت ویلي په دې لارې کې سلوخت پنا غفتون کې روان و چې اتلسوی د اکسیجن د کموالي له کبله سا ورکړی ده. د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت پرون ته یو اعلامیه کې ویلي تر اوسه د 12 کسانو هویت تثبیت شوی او د پاتې بلکس د هویت د تثبیت په باب څېړنې روانې دي. په بلغاریا کې د افغانستان سفیر وایي دوی په دې اړه چې اجساد په خډول کابل ته ولېږدول شي هر ډول پلانونه سنجولي او هر څه په وړیا ډول ترسره کیږي چې یو برخه یې د بلغاریا حکومت ورکوي. پر دې پیښه د اتو ورځو تیرو وروسته هم د مړو د هویت تثبیت نه دی بشپړ شوی او معلومه نه ده چې ولې په دې برخه کې اقدامات دومره ټکنی وو. پر افغانستان د طالبانو د ولکې بیا ټینګولو وروسته ګڼو ځوانانو اروپایي هیوادونو ته د تاک په هیله پر خطرناکو لارو سفر ته ملا تړلې ده.
روسي څور ازګي د ورخ دروازې تړل کې دو او بیا تپرانستل کې دو او سیو زل بیا په مشهود ډول د پرانستل کې دو خبرونه ورکول شوې. د دروازه د دلوې په 19مه طالبان و تړل او ویل چې پاکستان په دې برخه کې خپل جملې نه دی پوره کړی خو وضاحت ورنه کړ چې کوم مشمنې. روس بیا د پاکستان یو هیات کابل ته راغی او په لهغه روس بیا د پنځشن می پورس په پاکستان کې د افغانستان سفارت د طالبانو په کنټرول کې دی ویل چې دا دروازه پرانستل شوې ده خو اوس بیا هم د دې دروازې د بندیدو یعنی په مشروط ډول د پرانستل کېدو خبرونه خپرېږي. د باور د غورځنګ مشر نجیب آزاد سره زموږ همکار مرکه کړې او په پایل کې ترې دا پوښتنه کړې ده چې ولې په روسیو کې په تورخم کې د لانجو خبرونه ورکول کېږي.
احمد رشید په خپل کتاب پټ رازونه کې لیکي چې په 1999 کې کله چې د پاکستان پوز غشتل د بینظیر کابینه ما تکړی نو د په سیاچن کې د هندوانو سره یا د هندستاني پوز سره جګړه کوي او جالي جګړه کوي تر څو نړیواله توجه جلب کړي او داخلي سیاست هم مهار کړي. همدا کار د 1999 کې د نواز شریف د حکومت تر مهال هم وکړ او د خاتون ټول راوتلې دي د خاتو کتابت سره کوي پاکستانی جنرالانو. همدا کیسه په تورخم کې هم روانه ده. د غوړی افغانستان د ترهګلو په ځاله نړۍ ته معرفي کړي او د افغانستان د خاورې ځانته ګواښ وشي. دا کار زه ډاډه یم چې طالبانو په خوښه کېږي ځکه طالبانو د پاکستاني ډرون حملو همدارنګه په خوست کې د غټو بریدونو په وړاندې هیڅ عکس العمل ونه شو دی. دا د لاندې صفوفو طالبان همدغه تورخم یا په مثلا په بولده کې هغه د یو تصامیم دي چې په دې باندې برید کېږي بیا د هم عکس العمل شي. نو دا د تورخم مسله مطلقا د پاکستان مهار او مدیریت سوې مسله ده او د طالبانو د رهبرۍ په خوښه یا حداقل هغه په جریان کې دي.
د طالبان او پاکستان اړیکې ستاسو په نظر له کومو لوړو ژورو سره نن سبا مخامخ دي؟
زه فکر نکوم چې طالبانو د پاکستان اړیکې ډېر خرابې وي، هغه ځکه چې د طالبانو مشرتابه اوس هم په پاکستان کې دي. طالبانو مشرتابه کورونه او کاروبارونه په پاکستان کې دي، او د طالبانو پرون پټنځای او پناه ځای هم پاکستان و. او سبا کې دی داسې یو برخلیک سره مخ کېږي چې د نظام نسکوریږي، یا هر نوم چې ورکو نظام او رژیم او هر څه چې دی ورته وایي هغه نسکوریږي، دی به بیا چېرته ځي؟ همدغه پاکستان ته به ځي. او ممکن ډېر زیات اسناد هم د پاکستاني جنرالانو سره وي چې هغه د وخت نا وخت بلیک میل کړي، نو د دې نشي کولای شي د پاکستان په وړاندې مخالفت وشي. زه فکر کوم چې د په بشپړ توګه د غوپ کنټرول کې دي، د پاکستان په کنټرول کې، او پاکستان غواړي چې د افغانستان قضیه ته نړیوال په ځانګړي توګه متحده ایالاتونو دخیل کړي، خو د پاکستان له ادرسه تر څو لکه تیر څلوېښت کلونو کې چې دی په میلیاردونو ډالر اقتصادي امتیازات ترلاسه کړل، پوځي امتیازات ترلاسه کړل، سیاسي امتیازات ترلاسه کړل، د هغه څه د ترلاسه کولو لپاره یو ځل دی بیا هڅه کوي چې دغسې وشي چې ګواکې طالبان له کنټروله وتلي خلک دي او چې پاکستان نشي کنټرولولی. دا په دې معنی چې بیا نړۍ ته هم ګواښ دی، نو نړۍ باید دخالت وکړي او د پاکستان له ادرسې باید وکړي.
د پاکستان سره څه ډول اړیکې او تعامل تاسو غوره ګڼئ؟
کله چې د پاکستان سره د تعامل بحث راځي، نو تعاملات هیوادونه د هیوادونو سره لري، دولتونه د دولتونو سره لري، ډلې د دولت سره نشي لرلی. په اوسني وضعیت کې افغانستان دولت نه دی، او دا زه نه وایم، دا ټول نړۍ وایي. یعنی هغه ډله چې د دولت ادعا کوي او په ټوله نړۍ کې یو واحد هیواد هم په رسمي ډول ونه پیژني، نو هلته دولت وجود نه لري. خو که چیرې یو دولت وي، د پاکستان سره تعاملات د نړیوالو اصولو ډیپلوماتیکو عرفونو له مخې کیږي، او هغه ته چې هغه د جانبه ګټو همدارنګه دو طرفه احترام خبره راځي او بالمثل کړنو بحث راځي، نو هغه مهال کولای شو موږ یو داسې تعامل د پاکستان سره ولرو چې هغه بالمثل کړنې وي د نړیوالو اصولو عرفونو په رڼا کې، او د یو مستقل هیواد یا دولت په توګه باندې. نو ا تعاملات له بده مرغه وسیع څرک هم نه لګیږي، ځکه چې افغانستان اصلا دولت نه لري.
نجیب آزادو چې په تورخب کې د ورسوی راپورته شوی جنجال لپاره تحلیل کاو. او سم د ازادي رادیو دوا خبرونه چې وایي د خزل لپاره ځنګړ شو، او بل هم د افغان جنو لپاره هغه چې خونځې ته نږدې درسي ساعت واوري.
افغان خزو د پرمختګونو او ستونزو هنداره.
درنو دوستانو سلامونه مې ومني.
ځینې وخت کې په خپل ځان سره چې خلکو ځینې خبرې ته چې وګورم چې پانتون دی نه شروع کیږي، انسان مورال دومره ضعیف کیږي چې ته وایې چې کتابونو ته اور واچو، ما ځان ته اور واچوم، نړۍ ته اور واچوم، اخر دومره انسان مجبور کیږي.
رنا ده په خبره لزده کړو څخه لري پاتې کېدل او رواني ستونزې ورته پیدا کړي. دا یوازې رنا نه ده چې د هر یو ورځې په تیرېدلو سره د لوړو زده کړو هیلې مړاوي کیږي. د دې په چیر په زورګونو نجونې د خوندې او پوهنتونونو د بیا پرانیستلو په تمه شیبې شماري، او خپل نامعلوم راتلونکي ته اندېښمنې دي. کله چې طالبان د دوهم ځل لپاره واک ته ورسېدل، د واکمنۍ په پایل کې لشپږم ټولګي څخه د پورته ټولګیو د نجونو پر مخ خوندې وتړل. د 2022 کال د ډسمبر په میاشت کې په ټولو نه دولتي درو کې د ښځو پر کار له بندي سره د دولتي او خصوصي پانتونونو دروازې هم د ښځینه پر مخ بندې کړې. پانتونونه په داسې وخت کې وتړل شول چې پاکسره پانځیو کې د نجونو آزموینې وي. لز د کړې څخه د زده کوونکو او محصلانو منع کولو پر دوی دومره بد اثر کړی دی چې په وینا یې دوی ته رواني ستونزې پیدا کړې دي. محصله رڼا چې خپل د پانتون او ولایت نوم نه مشخص وی وای چې ورستر بلې روحي حالات په کور کې د ناستي او لزداکړو څخه د لری پاتې کېدل لواجی خرابېږي.
تومره قیدات دوی مطرح کړل چې څومره قوی جنوي دوی مورال دومره ضعیف ک چې دې ته دوی ارشولې چې بل اخر دوی خودکشي وکړي. مګم ځین انجن تر اوسه هم افغانستان کې په دې هله شخصا زغپل او د پانتون محصلایم ورستر بلې زیو یو کتاب مطالعه کوا بل اخر تر سو پورې دې په هله باندې چې ورنوس به زما د پانتون دروازه به خلاص شي، زه به وشم کولای پانتون تلار شم، زه به درس ویلی شم، زما څخه به یو راتلونکي کې یو څه جوړ شي، هله لرم اګم ځینی وخت کې په خپل ځان سره چې دا خلکو ځینی خبرې ته چې وګورم چې پانتون دې نه شروع کیږي انسان مورال دومره ضعیف کیږي چې ته وایې چې کتابونو ته اور واچوم ځان ته اور واچوم نړۍ ته اور واچوم اخر دومره انسان مجبور کیږي دومره انتظار ورسته هم موږ په کورونو کې ناست یو نور انسان به څومره خپل مورال وساتي څومره پورې په دې هله اوسي چې یو ځل به یو امر سانه برازي ودرېږي چې زموږ د پانتون دروازې به خلاص شي زموږ هله به بیرته هماغه ستازه شي مونږ دومره په درسونو کې غوډار شوی وو چې مونږ هر انسان هر جلی خپل ذهن کې یو بیل اهداف ځان د پاره ټاکلو یو بیل ګول د ژوند د راتلونکي د پاره درلودو مګم هغه هر څه ختم شول هر څه پای ته ورسېدل مګم تر کله پورې به دوی همداسې خپل هیلو ته همداسې هیله مند پاتې کیږي په داسې حال کې چې نظام هیڅ کوم عکس العمل نه ښیي د دې لپاره چې په نړۍ کې دوی په رسمیت وپیژندل شي د یو څه لپاره ته یو بشري حق راخلی سیاسي اړخ ته اړوي دا هیڅ انصاف نه دی هر جلی ته چې وګوري دا هیڅ منطقي نه مني
د مینې حسنزی په کابل طبي پوهنتون کې د وروستي سمستر وروستي ازموینه وه چې ناڅاپه د خپل پوهنتون د بندیدلو خبر واورید نوموړي وایي چې په دې دومره باد سر کړی دی چې نور د خراتونکو په اکلا د فکر کولو توان هم نه لري
د 2022 کال د دسمبر میاشتې نارپدی خو چې پانتونونه مکتبونه او ډیرای وظایف د خزو او انجونو په مخ بند شوې دي واقعا د حالات او وضعیت انجونې او خزینه هلي کړې دي نه تنه دا چې د وضعیت په خزو تاثیر کړی دی بلکې د هغې کورنۍ په هر غړي کې هغه ورور دی کې پلار دی تاثیر کړی او نه هلي کړې دي او دوی له دې وضعیت څخه متاثر دي کله چې بهر وځو کله چې وینو په محیط کې جامعه کې د خزې ونډه واقعا ډیره کمه شوې ده د پخوا پرتله هغه څوک چې دا وضعیت ویني واقعا ورته دا وضعیت ناهیلي کوونکی دی او نا امید کیږي نو اکثرا فامیلونو فعلا په دوو وضعیت کې دي یا دا چې دوی منتظر دي چې کېدای شي دا وضعیت نور په داسې شکل دوام ونه مومي او کېدای شي داسې یو پریکړه وکړي چې د افغانستان د ملت د افغان ښځې په فایده ووسی او یا هم دوی په دې نتیجه رسیدلی چې باید خپل وطن خپله خاوره خوشی کړي او د شته چالشونو او مشکلاتو په وجود سره دوی خپل وطن خوشی کړي او له وطن څخه کډوال شي
په کابل کې د مور په هنتون بنسټ ایښودونکي په هنمال ډاکټر عزیز الله امیر د نجونو او ښځو لپاره ځانګړی ښوونځی او په هنتون جوړ کړی وو وایي د په نظر لنارینه وسخه هم د ښځو زده کړې اړینې دي هغه د میرمنو د زده کړو د ارزښت پاکله وویل
ښځې د یو ټولنې د ملا تیر جوړوي که تاسو د ملا تیر فرج یا منجمد کړئ نو ټولنه مو حرکت نه پاتې کړله البته د نارینه او د ښځینه او هغه لومړنۍ تربیتي او تعلیمي منبع ښځې دي ډیر کم امکان لري چې یو بې سواده مور د مفید اولاد لوی کړي که یو مور په خپل تاریخ او په خپل په وطن دوستۍ پوه نه شي څنګه به یو وطن دوست اولاد تربیه کړي د دې لپاره خو ډیر مثالونه موږ لرو اما راځي یوازې د ښځو د مور پر رول خبرې وکړو هغه دا دی چې یو مور په کور کې حتی که په کور کې اوسیږي نو دې رول او دې وظیفه او دې مسؤلیت څه شی ده تاسو وګورئ یو مور مسؤوله ده د خوراکي موادو تیارولو د خپل اولاد او د خپل کورنۍ لپاره که چېرته یو مور غذایي ارزښت خوراک باندې پوه نه شي چې دغه غذا څه خپل اولاد ته ورکوم دي که څه شی دي دا څه ګټه او څه تاوان لري او کومه غذا باید څومره خپل اولاد ته ورکوم نتیجه یې دا ده چې په دې کورنۍ کې به صحتمند اولاد او صحتمند ماشومان ډېر کم چانس لري سوي همداسې مالي مدیریت او اقتصادي مسایل باندې که یو مور یو ښځه پوه نه شي نو په هغه کور کې به اقتصاد خراب وي د هغه کور د خاوند چې څومره معاش او پیسې کور ته راوړي هغه به ضایع کیږي هغه به صحیح نه مدیریت کیږي ټکنالوژي یو بله غټه مسله ده تاسو وګورئ اوس عصر د ټکنالوژي ده، په هر کور کې انټرنیټ ده، په هر کور کې واتس اپ ده، فیسبوک ده، انسټاګرام ده، او نور دی او نور دی او نور دی. یو بې سواده ښځه له دغې لوی کاروان یا یو لوی طوفان سره څنګه مقابله وکړي که چېرته دا خپله پوه نه شي؟ دا څنګه کولی شي خپل اولاد له باطله او له غیر مفیده ټکنالوژي او یا ګیمونه یا له خراب میدیانه وساتی دغه مخنیوي وکي؟ دا ټول هغه مسائل او هغه برخی دي چې د ښځو د تعلیم ضرورت بیانوي، او دا ډیره یو مهمه مسله ده که چیرته مونږه غواړو چې دا وطن جوړ سي او دا وطن کې مثبت پرمختګ وشي، مونږه بغیر له خویندو نه دا کار نشو کولای، او دا 50% نفوذ د افغانستان نشو فلجولای.
د پانتون د استادانو په باور د افغانستان اوسنۍ حالت چې خزینه باندې د زده کړو ټولې لارې بندې شوې دي، هغه کسان ډیر زوريږي چې ډیر پوهیږي. کومه کسانو چې تر یو حده پورې زده کړې کړې دي، اوس چې د طالبان حکومت لیک لوست نه پرېږدي، له زده کړو څخه لرې پاتې کېدل د دوی له زغم څخه لرې خبره ده. په کابل کې د یو خصوصي پانتون استاد ضیاءالحق شمس وایي
هغه کسان چې ډیر پوهیږي په مسله باندې سر خلاصي، هغوی ډیر ضروریږي. دقیقا یو ډول کړاو او رنځ شته دی چې هغه د انسان د آگاهۍ په اندازه دی. هر څومره چې یو څوک په مسایلو خبر وي او څه نشي کړی، هماغومره ډیر کړیږي. یو ډول انساني ذهني بحران یا سایکولوژیک بحران دې ته وایي چې د انسان د ذهن او د غوښتنو او د انسان د چاپېریال او ممکناتو ترمنځ واټن ډیر زیات وي. واقعي وي ولري یو څه پیخه که موجود وی بل ډول، اما غواړي بل ډول پویږي په بل رقم. هغه څه باندې چې پویږي او غواړي هغه نشي درلودلی، د هغې په ضد باندې واقعي وي. دا طبعا کړاو بیخي ډېروي او ژوند له رنځه ډکوي. که زده کړې ونه سي، زده کړو سیستم جوړ نه سي، طبیعتا خو بېسوادي لوړیږي. د بېسوادۍ سره برابر هماغه ټول افتونه چې د بېسوادۍ نه منځ ته راځي، هغه په ټولنه کې دوام کوي، او په فردي لحاظ هم د کورنیو غړي څوک چې په زده کړه بلد وو، علاقه یې درلوده، هغوی بېرته پاتې کېږي، نرمه کېږي، رواني تکلیفونه ورته پیدا کېږي، عمومي فشار په ټولنه کې زیاتېږي، او د کورنیو هغه راحت او نسبي خوشحالي کمیږي.
حقوق پوهان وایي چې زده کړه د هر انسان، هغه که ښځینه وي یا هم نارینه، حق دی. د لیک لوست له بې شمېره ګټو سره یوه ګټه دا ده چې مېرمنې په دې پوهیږي چې کوم حق خپل او کوم هم د کورنۍ او د ټولنې د وګړو دی. حقوق پوه سبحان مصبا وایي چې له زده کړو څخه د ښځو لرې پاتې کېدل د ټولنې ورانول دي.
زکړه د وګړو یو د اساسي حقوق له جملې نه راځي. چې کله بحث د حق راځي او د اساسي حق راځي، بیا دا په دې معنا چې د حق کې هیڅ نوه انعطاف پذیري امکان نه لري. وګړي یا انسانان د یوې نظام اساس دي، د یو دولت اساس دي، یو ټولنه د هغه پر بنسټ رامنځته کیږي. یعنی که چیرته یو رژیم غواړي مشروعیت د خپل ترلاسه کړي، هغه د خلکو په واسطه باندې کوي. نو د خلکو یو د اساسي او ډیرو مهمو حقوقو له جملې نه د زده کړې حق ده. زده کړه ده چې پر بنسټ یو ټولنه انکشاف کوي، یو انسان په مختلفو اړخونو کې، که سیاسي، که حقوقي، که اقتصادي، یا هم ټولنیزي، په دا ټولو اړخونو کې، په دا ټولو څانګو کې د ودې او د انکشاف عمده عامل همدغه زده کړه ده. نو د دې مکلفیت د یو شته حاکمه نظام په مقابل کې ده. که یو نظام غواړي چې هغه خپل مشروعیت په نسبي توګه راپورته کړي، هغه یوازې د زده کړې پر بنسټ باندې کېږي. له دې حق نه محرومېدل ستره ګناه ده په قصدي توګه. د نظام د مشروعیت او د فاصلې د خلکو او د دولتونو ترمنځ د فاصلو عامل کېږي. دا نن سبا ثابته ده، بیخي او ثابته فرمول ده چې د زده کړې نه بغیر هیڅ ټولنه امکان ورته نشته چې پرمختګ وکړي. نو په افغانستان کې د ښځو په زده کړو محرومیت، د زده کړو نه د حق نه د محرومیت موضوع واقعا خوشینونکې ده. نه یوازې دا چې خزینه و لپاره باید زمینه مساعده شي، بلکې په ټوله کې د حق ته باید ډېره جدي پاملرنه وشي. کنه نو شته نظام خاصې هم مشروعیت نه لري. نو که دوی غواړي چې په ټولنه کې ورو ورو مشروعیت ترلاسه کړي او وکړی شي چې په راتلونکي کې په نړیواله کچه وپېژندل شي او خلک ورته درناوی وکړي، کې د دوی تصامیم ته، نو دوی باید د وګړو اساسي حقوق ته خاصه پاملرنه وکړي، او خصوصا د زده کړې په حق باندې چې دغه پر بنسټ باندې موږ د وطن د آبادۍ عمده عامل همدغه زده کړه ده. اوس د زده کړې نه محرومیت په دې مانا چې په لوی لاس وطن تباهۍ خواته ورولي.
د اسلام دین هم پر ښځو او نارینه وو باندې علم فرض کړی دی، او په زغرد ویلي چې کوم کسان چې پوهیږي لغو سره چې نه پوهیږي برابر نه دي. د ننګرهار ولایت د پوهنې د ریاست ویاند چې دین زده کړی کړي په دې اړه وایي،
علم د قران او د حدیث مطابق نارینه او خزینه او دواړو باندې فرض ده. هر هغه مسلمان چې هغه قران مني، الله مني، د الله رسول صلی الله علیه وسلم مني، په دوزخ او جنت باندې ایمان لري، نو هغه ته پکار چې هغه دومره علم ترلاسه کړي، دومره پوهه ترلاسه کړي چې هغه په دې پوه شي چې زه په روزمره ژوند کې کم کارونه چې ماته مخې ته راځي باید د الله د حکمونو د اوامرو او د رسول الله صلی الله علیه وسلم د سنتو سره سم برابر سخیل وکړم. ابو هريره رضی الله تعالی عنہ په باره کې راځي چې ورځ اگر هغه بهر په بازار کې اعلان وکړي خلکو ته، اے خلکو تاسو دلته څه کوئ چې دلته بازار کې ناسي منډه کې مسجد ته لاړ شي. دا وختونه چې نبی رسول الله وفات شو، د نبی رسول الله وفات نه پس دا بازار تر اعلان وکړي چې نبی رسول الله میراث تقسیمیږي په مسجد کې، تاسو لاړ شي په منډه منډه. نو خلکو خپل کاروبار نه پرېښودل او منډه کړل د مسجد نبی صلی الله علیه وسلم په لور باندې. چې کله مسجد نبی ته راغلل نو هلته ګوري چې هلته خو څه نشته دی، خلک حیران شول چې د دې به څه هدف. بیرته راغلل بازار ته، ابو هريره رضی الله عنه هغلته ولاړلو. نو هغه ته وایي چې ابو هريره ته موږ سره ټوکې وکړې که څنګه، هلته خو څه شی موږ ونه کتل چې تقسیم یې کړلو. نو هغه ورنه پوښتنه کوي چې بیا څه شی ولته څه وکتل په جومات کې، مسجد کې څه وکتل؟ خلک وایي چلته موږ وکتل چې خلک ناس دي او بلته خوله کوي، معلمین دي او شاگردان دي، زده کوونکي دي او ښوونکي دي. نو ابو هريره رضی الله عنه ورته په جواب کې څه فرمایي چې همدغه زمونږ د پیغمبر صلی الله علیه وسلم میراث دی. نو نبی رسول الله تاسو ته علم پرې خېده د دې زمانې په اصطلاح باندې موږ کولی شو موږ وي چې موږ علم ته، موږ پوهې ته، موږ زده کړې ته تشویق کړیو.
شمه کټوازی چې پروانی برخه کې د ماستری ترکچی زده کړې کړې دي او بیا یې په همدې برخه کې په بیلابیلو پوهنتونونو کې تدریس هم کاوه، وایي چې دا خبره عالمانو ثابته کړې چې که غواړي ټولنه له زده کړو څخه برخمنه کړي نو نجونې باسواده کړي. همدا نجونې د سبب ورځې میندې دي او میندې ټولنې ته بچی روزي. له شمه سره مې مرکه کړې، نوموړي په پیل کې وایي
تاسو پیژئ چې عالم ویلی وو چې که تاسو غواړئ چې یو کس باسواده کړي نو په یو هلک نه درس ووایي، او که چیرې غواړئ یو ټولنه باسواده کړي، یو کورنۍ باسواده کړي نو په نجونو باندې درس ووایي. نو دلته د ښځو د زده کړو ارزښت معلومیږي. که چیرې یو مور باسواده وي، هغې زده کړې کړې وي، دا هیڅ وخت نه پرېږدي چې د هغې ماشومان بېسواده وروزل شي یا درس ونه وایي، همداسې پاتې شي. خو داسې ډېری کورنۍ شته چې هغوی پلار به درس ویلی خو ولې لوڼو به یې اولادونو به یې درس نه ویلی. خو که چیرې یوه مور باسواده سي په هیڅ صورت کې دا امکان نه لري چې هغه خپل اولادونه همداسې بې سرنوشت یا باسواده پرېږدي. رواني له 9000 که موږ وڅېړو، هغه ښځو چې درس ویلی ده هغه پر ځان خودکفا دي، همیشه ځان سره یو څه لري او پر ځان باور لري. دا هغه ښځې دي چې د ټولنې هغه اصلي منشي دوی جوړوي، یعنې ډېرې زیاتې پیاوړې دي دوی.
بله، رازو وسنی حالت د دې چې چالو پاره چې زده کړې کړې دي او وسنی حالت چې د فتن دوی په کور کې نه ولسولې، د څومره بد تاثیر ور باندې کولای شي؟
دغه شرایط او کیس مون په ټوله لکه د یو چالو پاره دغه د دولسم سند اخستلم ډیر سخت خبره ده. بل کورنۍ سره مبارزه، لټولنې سره مبارزه کول، دا ټول چالشونه الول ډیر زیات سخت کار ده، ډیر زیات. خدا چې یو دمي داسې پریکړه چې نور مېرمنې نشي کولای له هغه علمیت، له هغه وړتیاو چې لري، له هغوی نه کار واخلي، څه بند چې دا به په یو چا بد اغېزه کوي او بد تاثیر به لري.
کله چې طالبان واک ته ورسېدل په پایل کې له شپږم ټولګي څخه پورته د نجونو پر مخ باندې ښوونځي وتړل. بیا تقریبا د دوو میاشتو څخه زیات وخت کېږي چې د دوی پر مخ باندې پوهنتونونه هم وتړل شول. دا څومره ډېر زیان رسولی سي؟
زه اکثر مراجعین لرم چې هغه په آنلاین شکل زه خپله ګورم او زما اکثر مراجعین دا دی چې د دوی دا شکایت ده څوک په دولسم صنف کې وو د هغوی مکتبونه ورته بند دي. بیا چې کله مونږ د دوی په موخو کار کوو او دوی وایي چې استاد هیڅ یو مونږ هیڅ موخه نه لرو مونږ نه پوهیږو چې تر کومه به زموږ مکتبونه بند دي. او بل بیا چې پوهنتونونه بند شو اکثر خلکو مثلا کانکور ازموینې ورکړې او هغه خپل هدف چې لرو موخه چې لرلې چې لرلې هغه هدف ته تقریبا رسیدلی وو. خو کله چې د دوی پر مخ پوهنتون وتړل شو ته به اورو که چې مونږ د ټولنې هغه نیمایي برخه هم نایلې شوه. مونږ ډېر کم خلکو درس ویلو او پوهنتون ته یې لاره پیدا کوله. بالخصوص زه د نجونو په اړه خبرې کوم هغوی باندې چې بند شو ډېر زیات قشر زمونږ نایلې شو ناتوانه شو او ویلې چې اوس نو هېڅ هم پاتې نه دي. اکثر نجونو ویلې چې مثلا مونږ نه د کور ښه نجلۍ شو ځکه چې زمونږ ټولنه همداسې بدبخته ټولنه ده چې ورته ویل کېږي چې تا مثلا واده دې ونه کړه دا دې ونه کړه د کور کارونه دې زده نه کړه تا درس وویلې خو څه وشو اخر هم څه وشو. نو د دغو پوښتنو لپاره باور وکړئ چې تر اوسه زه خو جواب شخصا نه لرم ځکه چې ډېر ناهیلي کوونکی حال په دوی راغلی ده. واقعا جواب نشم ورته پیدا کولی چې دا حالت به تر کومه دوام کوي. نو دوی ممکن ډېر زیات ناهیلي شي او دغه ناهیلي د دې سبب کېږي چې دوی په راتلونکي کې ژور خفګان یا ډیپریشن ته لاړ شي.
بله دا وخت چې تیریږي پوهنتون بند ښوونځی بند آیا دا بیرته جبران کېدلی سي؟
په هیڅ صورت کې ځکه چې ډېر څه چې ارزښت لري هغه وخت دی او اوس هغه وخت نه دی را رسېدلی چې مونږ وقفه پکې ورکو. یا دوه کاله د مونږ د کورونا له خاطر ضایع شو دوه کاله هم اوس چې کله دغه نوی حکومت راغلی دی زمونږ ضایع شو د مونږ د نجونو. نو څلور کاله په دغسې یو شرایطو کې د افغانستان په شرایطو کې فکر کوم اصلا نه ایجابوي چې دغه مونږ جبران کړی شو. د دې پر ځای چې مونږ مخکې لاړ شو مونږ څلوېښت کاله شاته لاړو.
بله شمې جانې تاسو خپله ښوونځی لوستی بیا پوهنتون لوستی بیا کاري ساحې ته وتلې کار مو کوه. د طالبان حکومت وایي چې چاپیریال مناسب نه و ځکه ښوونځي بند کړل پوهنتونونه یې بند کړل. تاسو خپله عیني شاهد یاستئ آیا رښتیا چاپیریال سم نه و؟
زه نه پوهېږم چې دغه سم چاپیریال څه ته وایي. که ووایم چې زموږ ټولنه افغاني ده خو افغاني ټولنه هم لرو، که وایي چې غیرتي ده خو غیرتي ټولنه هم لرو، که وایي اسلامي ده خو اسلامي ټولنه هم لرو. نو دغه چاپیریال چې سم نه دی زه په دې واقعا ما دا تعبیر تر اوسه نه دی کړی چې سم نه دی څه معنی سم نه دی. یعنی زموږ پلرونه هغه نیکونه هغه ټول بې غیرته وو چې بیا یې نو موږ پرېښودلو چې په هغه چاپیریال کې مو درس ویلې. زه شخصا خپله له چاپیریال کې چې مې درس ویلې اصلا ورنه بد خاطره نه لرم.
آیا دوی د زده کړې په ارزښت باندې پوهیږي نه؟ نور څوک نه پرېږدي چې افغانان پر مخ لاړ شي. تاسو څه اتس وایئ، څه فکر کوئ؟
داسې خبره نه ده چې دوی به نه غواړي چې افغانستان پرمختګ وکړي. او زه مطمئنه یم چې په دې دوی هم ښه پوهیږي چې مثلا که چیرې زموږ نجونې درس ونه وایي که موږ چیرې ډاکټر ونه لرو خو موږ خو همسایه ملکونو ته متاجی ګوایا دوی خپل مور خور کوم ډاکټر ته بیایي چا ته یې بیایي دا خو دوی متاجیږي. نو زه فکر کوم په دغه یو ویشتمه پیړۍ کې هر څوک د زده کړو په ارزښت پوهیږي خو حتما ځینې بهرني تهدیدونه او فشارونه په دوی شته چې دوی نه پرېږدي چې نجونې درس ووایي ځکه چې دوی پوهیږي که دغه نجونې دغه قشر په ټوله کې یعنی یو سره یو شي یو بل ته لاس ورکړي او همداسې پرمخ وکړي بیا دا هغه ټوله نه ده چې څوک یې نشي ماتولی. نو زه فکر کوم دا بهرن فشارونه دي پر دوی.
اکثره نجونې چې له موږ سره تماس نیسي دوی داسې له زده کړې څخه لرې پاتې دي په ژور خپګان باندې اخته سوي دي. آیا ټوله ورځ خپګان کول او ناهیلي کېدل د حل لاره ده؟
نه په هیڅ صورت نه. زه ورته وایم چې تاسو مه ناهیلي کېږئ. ګورئ دولس کاله تاسو په مکتب کې مبارزه کړې ده، تقریبا څلور کاله تاسو په پوهنتون کې مبارزه کړې ده، همداسې کوم کار کوو څو کاله مو هغه د کار په جریان کې مبارزه کړې ده. تاسو داسې فکر وکړئ چې هغه چالشونو نه چې تاسو سره مثلا مکتب کې وو پوهنتون کې وو یا د کار په جریان کې تاسو ورسره مخ وئ دا هم یو همدغسې یو مشکل ده چې باید لاره ورته پیدا کړي. او په هیڅ صورت د نه ناهیلي کېږي، خپل زده کړو ته د خپل کور کې په آنلاین شکل دوام ورکړي. ناهیلیتوب د حل لاره نه ده. فکر دی وکړي چې دا هم یو مشکل راغلی ده او الله لري. ناهیلیتوب ډیپریشن ته تلل او ځان نیمګړی احساسول دا د حل لاره نه ده. دا د افغاني ښځو په غرور او شان کې نه ښایي دا ورسره.
اوس وضعیت دا رقم راغلی ده چې د زده کړې لارې تقریبا ټولې بندې دي. د کورنۍ غړو ته څه مشوره لرې؟ له خپلو لوڼو سره، خویندو سره څه مرسته وکړې چې دوی وسي کولی په خپل کور کې خپل زده کړو ته دوام ورکړي تر څو چې حالت سمیږي؟
ډېره زیاته ونډه لري، بالخصوص د هغوی د کورنۍ ملاتړ، بالخصوص د پلار ورور ملاتړ ته نن سبا زموږ خویندې ډېر زیات ضرورت لري. د دې پر ځای چې دغسې یو مات ورته وکاري چې اوس بالاخره تر څه جوړ شو، د هغې د ملاتړ وکړي او کلکې حمایت ته ضرورت لري، ځکه چې داسې وخت نه دی چې دوی هم پسې تخریب کړي، ځکه چې ټولنې په کافي اندازه زموږ میرمنې ځپلې دي، رټلې دي. یعنی دا نه اجابه یې چې او پلار هم خپله لور تخریب کړي، دوی د کلک ملاتړ وي. زه مطمئنه یم چې دغه فشارونه به له منځه لاړ شي ډېر زر.
وروستۍ پوښتنه دا ده چې د نجونو د ښوونځي د پرانیستلو په برخه کې او د پانتون په خلاصولو کې د تاسو غوښتنه له نړیوالې ټولنې څخه څه ده؟ دوی څه ډول فشار په طالبان راوړي چې میرمنې او نجونې پرېږدي چې زده کړې وکړي؟
دوی نه غواړم چې فشارونه دي لا زیات کړي، ځکه چې موږ به هر څه ژوند کولای شو، خو بې درس او بې تعلیمه دا ناممکنه خبره ده. خواهش ورنه کوم، هیله ورنه کوم، یعنی هر کلمات چې دوی وایي هماغه ورته وایم چې تاسو میرمنې نجونې پرېږدی چې هغوی درس ووایي، پرېږدی چې هغه خود کفا شي. تر کومه چې زموږ میرمنې درس ونه وایي، زموږ لوڼې درس ونه وایي، دا وطن هیڅ وخت نه جوړېږي. دوی اوس دا وایي که نه چې مثلا نجلۍ ته د نجلۍ درس ورکړي، نو هغه استاد له کومه شي چې دې ته درس ورکړي؟ هغه استاد خو باید جوړه شي. نو موږ هغه شرایطو ته نه یې رسېدلي.
درمنه دوستانو، کله چې جمهوریت سقوط وکړ او طالبان وخت ورسېدل، د نجونو پاک لای په اول حکم کې لښبګم ټولګي څخه د پورته زده کوونکو پر مخ د ښوونځیو دروازې بندې کړې. خځې له کار څخه منع شوې، د سفر پر وخت د محرم خبره حتمی شوه، حجاب اجباري شو، ورزشي کلبونو، حمامونو او پارکونو ته په تګ بندیز ولګېده. په وروستیو حکم کې پوهنتونونو ته د نجونو تګ هم تر بل امر پورې وځنډېده، چې دې کړنې د زرګونو افغانجونو او میرمنو پر ژوند منفي اثر وکړ. تر دې حده چې اوس د دې په خبره رواني ستونزې ورته پیدا شوې دي. په دې هیله چې د ژوند په ټولو برخو کې د ټولو خلکو په تیر بیا د افغان ښځو ستونزې حل شي، نیمه نړۍ خپرونه پای ته رسوو. دا خپرونه د میرمنو په لاسته راوړنو او ستونزو راڅرخي. کله موږ سره خپل نظر شریکوي، نو په دې واتس اپ شمیره پیغام پرېږدي. د واتس اپ شمیره ده 00 420 21 44 شپږ سوه یو. تر بیا ښه وخت ولرئ. الله مو مل او ملګری.
درسی ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیز خبرونه.
سلام، لازادي رادیو څخه درسی ساعت ته ښه راغلاست. نن په درسی ساعت کې د ووم اتم او نهم ټولګي او جغرافي وړاندې کیږي. د دې خبرونې درسی مواد د لرن افغانستان تعلیمي مؤسسې په مرسته چمتو شوی او تاسو یې لازادي رادیو اورئ. دوم ټولګي زده کوونکو ته ښه راغلاست وایم. تیر هفته مو دوم ټولګي په جغرافي کې ولوستل چې د افغانستان جغرافیه بیلابیل فصلونه لري. په ځینو کې ځمکه یو فصل او په ځینو سیمو کې بیا ان تر دریو فصلونو غنم هم کیږي. د زراعتي جغرافي په دوام به نن دوه ډوله غلې دانې ولولو. خونکی په دې درسي ساعت کې راته په افغانستان کې کرل کیدونکي وریجې او جوار بیانوي. دا وواورو چې د افغانستان کومې سیمې د وریجو او جوارو کرلو ته مناسبې دي. دوم ټولګي د درسي ساعت په دویمه برخه کې د آسیا لویه وچه بیانېږي. په دې برخه کې به ولولو چې د آسیا لویه وچه له کومو سمندرګیو او کومو بارزمونو سره نښتې ده.
وریجي د نریو او غټو وریجو کرل چې له غنمو وروسته زموږ د خلکو د خوراکي توکو څخه شمیرل کیږي، په 244,000 هکتار ځمکه کې کرل کیږي. د وریجو د بوټي کرل په هغو سیمو کې چې تود اقلیم، لنده هوا او ډیر اوبه لري ښه حاصل ورکوي. نو ځکه د بغلان نری باړه وریجي، د کونړ د پشت وریجي، د لغمان نری وریجي، د کندوز د خان آباد د سیمو وریجی او د مزار شریف وریجی له ډیر شهرت نه برخمن دي. جوار، جوار زموږ د وطن د خلکو بل خوراکي توکی دي چې کرنه تر شپږ ویشت سوه مترو لوړوالي پورې ترسره کیږي او د کرنې ساحه یې د پنځه سوه زرو هکټار ځمکې په شاوخوا کې ده. د جوارو کرنه زیاتره د پکتیا او ننګرهار په ولایتو کې ترسره کیږي. د اسیا د لویې وچې موقعیت او څلور خواوې. اسیا لویه وچه ده چې زیاته برخه یې په ختیځ او شمالي نیمو کرو کې موقعیت لري. د اسیا لویه وچه د ختیځ طول البلد د پنځه ویشت درجو او د لویدیځ طول البلد د یو سل اویا درجو په منځ کې، د جنوبي عرض البلد د لس درجو او د شمالي عرض البلد په اتیا درجو کې پرته ده. پراخوالی یې څلور څلوېښت اشاریه دوه میلیونه کیلومتره مربع دی. د اسیا لویې وچې په شمال کې کنګل شوي شمالي سمندر، جنوب خواته د هند سمندر او ختیځ خواته آرام سمندر پراته دي. لویدیځ خواته د اسیا او اروپا د لویو وچو په منځ کې د اورال غرونه، د اورال سیند، د کسپین سمندرګۍ، تور سمندرګۍ او باسپورس ابنا جوړوي. د جنوب لویدیځ خواته سور سمندرګۍ او د سویس کانال اسیا له افریقا نه بیلوي. د شمال ختیځ خواته د بیرنګ ابنا اسیا امریکې له لویې وچې څخه جلا کوي. د اسیا او اروپا لویې وچې یو ځای د یوریشیا په نامه هم یادوي. څرنګه چې خلکو د اسیا، اروپا او افریقا درویو لویو وچو په اړه له پخوا معلومات درلودل، نو ځکه د لرغوني نړۍ په نامه هم د هغوی یادونه شوې ده. د اسیا لویه وچه درې لوی ټاپو وزمې لري چې عبارت دي له د عربستان ټاپو وزمه، د هند ټاپو وزمه او د هند وچین ټاپو وزمه. په دې لویه وچه کې د نړۍ ډېرې لوړې څوکې پرتې دي. د اسیا لویه وچه د لرغونو تمدنونو او دینونو زانګو ده. د نړۍ خلک اسیا د کلیدي اشور او بابل د لرغونو تمدنونو سره پیژني. د کتنې وړ او تاریخي آثار لکه په مکه معظمه کې د کعبې شریفې خونه او د اسلام د ستر پیغمبر زیارت په مدینه منوره کې ډیر اهمیت لري. حضرت آدم او بی بی حوا علیهم السلام په آسیا کې ژوند کاوه. د الله پاک لوی او مهم دینونه لکه د اسلام مقدس دین، د عیسویت او یهودیت دینونه او لوی آینونه لکه بودیزم، کنفیسوس او نور په دې لویه وچه کې منځته راغلي دي.
دوم ټولګي په درسي ساعت کې مول وسل چې د آسیا لویه وچه د ډیر نفوس ترڅنګ د سترو کاني زیرمو او تاریخي ارزښتونو له امله هم د نړۍ له نورو لویو وچو ډیره بډایه ده.
درسي ساعت لا وم تر دولسم ټولګي د جغرافي، تاریخ، کیمیا او بیولوژي له درسونو جوړه د خبرونه د یک شنبه لورځې له ازادي رادیو پایلې کی. دا خبرونه هر اونۍ له شنبه تر سه شنبه دا سهار په اتنی مبجو ل آزادۍ راغی.
اوس هم دا تم ټولګي د درسي ساعت وار دی. د افریقا د خلیجونو په بحث کې مول وستل چې خلیجونه له هیوادونو سره په اقتصادي پرمختګ کې هم مرسته کوي، ځکه هم دا خلیجونه د هیوادونو ترمنځ سوداګري زو راکړو ورکړو ته زمينه برابروي. نن به خلیجونو د درس په دوام د اروپا خلیجونه ولولو. د اروپا د خلیجونو په باب به نن ښوونکی موږ ته ووایي چې ولې اروپا ډیر خلیجونه لري او د ګڼو سمندرونو ترڅنګ خلیجونه له اروپا سره د سوداګرۍ په برخه کې څه مرسته کوي.
د اروپا د لوی وچې خلیجونه، د اروپا د لوی وچې د خلیجونو په هکله څه پوهیږي؟ په سواحلو کې د اوبو زیات ننوتل چې دریو خواو ته وچه او یوې خوا ته اوبه وي د خلیج په نامه سره یادیږي. د اروپا د لوی وچې ځانګړي جغرافیایي موقعیت د شمالي کنګل سمندر، د اتلانتیک سمندر او مدیترانیه سمندرګي ترمنځ، د ټاپو وزمې په بڼه د بالتیک سمندرګي موقعیت، د وچی په دننه کې د ډیرو خلیجونو د منځ سره تک سبب شوی دی. لویو او ژورو خلیجونو د بندرونو جوړونې ته طبیعي ښه شرایط برابر کړي دي. د دې لپاره چې لوی بیړۍ سواحلو ته نږدې راسي او د سمندري قوي څپو څخه په امان کې ووسی، د بارولو او خالی کولو لپاره پرا وخت ولري او په لنګر اچونې کې اسانتیاوې پیښ شي، هغه ساحلي هیوادونه چې دا ډول شرایط ولري په طبیعي توګه د اضافي لګښتونو پرته د بندرونو جوړونې لپاره ډیرو لګښتونو ته اړتیا لري. د اروپا سنتي هیوادونو د پرمختګ یو علت هم نړیوالو اوبو ته لاره لاسرسی او د بیړیو چلولو وړ بشمیره خلیجونو شتوالی دی چې له هغې لارې کولی شي له سلو څخه د زیاتو ساحلي هیوادونو سره سوداګریزي اړیکې ټینګې کړي. په لاندې تصویر کې تاسې د اروپا د لوی وچې یو جهیل ګوري.
د اروپا د خلیجونو په برخه کې پر دې پوه شو چې دغو خلیجونو د سمندرونو تر څنګ له اروپا سره د کښتیو په واسطه د سوداګریزو راکړو ورکړو په برخه کې مرسته کړې او د دولتونو ترمنځ یې سوداګرۍ ته وده ورکړې.
په درسي ساعت خپرونه کې له ازادي راډیو د لرن افغانستان ښوونیزې ادارې په همکارۍ درس
له شنبه تر سه شنبه دا افغانستان په وخت د سهار له 8:30 بجو تر 9 بجو پورې
هر اونۍ څلور ورځې له 8 ټولګي تر 12 د جغرافیه، تاریخ، کیمیا او بیولوژي درسونه خپریږي.
د 12 ټولګي زده کوونکو ته ښه راغلاست وایم. د افریقا د کانی زیرمو په برخه کې خوونکی په تیر درس کې راته ویل چې لدی عمل چې په دغه برازم کې په صنعتي برخه کې ډیر کار نه دی شوی او تاسیسات نه لري، نو د کانی زیرمو اومه مواد د تولید لپاره بهر په ځنګړی توګه غربي هیوادونو ته صادریږي. نن په افریقا کې مواصلات لولو. د افریقا مواصلاتو په برخه کې به ولولو چې د نورو برخو خلاف مواصلاتو په افریقا کې ښه وده کړي او اوسمهال د غلویا وچه لزمکی هوا او سمندري مواصلات څخه استفاده کوي.
مواصلاتي جغرافيا نمرای غوړم مواصلاتي جغرافيا تعریف کوم. مواصلاتي جغرافيا به هغه جغرافيا ته ویل کیږي چې د دوه نقاط ترمنځ وصلوالي څېړي. داسي یي څېړي چې آیا دغه دوه نقطې د موټر په واسطه سره وصل کېدلای شي، د پلی تک په واسطه وصل کېدلای شي، بحری وصل کېدلای شي یعنی د بیړیو د دې د لارې، او که یا هم د ریل ګاډ د لارې، د طیارې د لارې. نو د دغو ټولو برخو څېړنه او مطالعه د هم نقل په ارتباط، د فاصلې په ارتباط، د مواصلاتي جغرافیې دنده او وظیفه ده. په افریقا کې مواصلات لرغونې سابقه لري او په مختلفو ډولونو ترسره کېده. اوس یې تر یوې اندازې په ښه او معاصره توګه پرمختیا کړې ده. په دې لویه وچه کې د استوایي ګڼو ځنګلونو، صحرایي تندو بادونو، باتلاکونو او صحراګانو شتوالی خنډونه منځته راوړي دي. د افریقا لویه وچه د مواصلاتو په برخه کې ډېرې ستونزې لري. یو هم د هغوی څخه زیات ستونزې ده او تر ټولو مهمه ستونزه ده هغه د باتلاک شتون دی. باتلاک هغه ځای ته ویل کیږي چې دایمي زیان ولري او کومه خاطه یا کومه څه چې د دې په داخل کې وي هغه یو مخلوط ورڅخه جوړي. نو کدا چې سړک پوخ سي یا هم ډېره سرمایهګذاري پروسه خو د وخت په تېرېدو سره بېرته دغه ځای شړیږي، نو د مواصلاتو په برخه کې باتلاکونو یوه لویه ستونزه رامنځته کړې ده. د توکو وړل او راوړل د وچ له لارې او په سواحلو کې د بیړۍ په وسیله سرته رسیږي. د افریقا له لویدیځ څخه ختیځ ته لومړنی تګ او راتګ په 1800 کال کې د هریموتن ستنلی په وسیله ترسره شو چې په دریو کلونو کې بشپړ شو. هریموتن ستنلی د لویدیځ افریقا څخه و ختیځ افریقا ته په دریو کلونو کې ولاړی چې دا لومړنی پلی تګ و. په دوغ زیاتو برخ کې مواصلات اوړل راوړل په ابتدایي توګه معمولا د اوښانو، خرو او په سختو او پیچلو لار کې د انسانانو په وسیله سرته رسیږي. دا چې د افریقا لویه وچه ډیره پرمختللې نه ده، وروسته پاتې ده، نو ځکه مواصلات یې تر اوسه پورې هغه عادي مواصلات دي. د اوسپنو د کرښو جوړونه د شلمې میلادي پیړۍ د لومړیو څخه په ځانګړي ډول د لومړۍ نړیوالې جګړې څخه وروسته ډیره پرمختګ وکړي. په 1945 میلادي کال کله چې دوهمه نړیواله جګړه خلاصه شول، د مصر په قاهرې ښار کې د اوسپنې پټلۍ د ریل ګاډۍ لپاره ونښتول شولې، نو ځکه په وړلو او راوړلو کې زیاتره د سړکونو څخه کار اخیستل کیږي. په افریقا کې د اوسپنو د کرښو ټول اوږدوالی 10,000 کیلومتر ته رسېدلی او ډېره اوږده کرښه د 8,000 کیلومتر په اوږدوالي قاهره له کیپ ټاون سره په جنوبي افریقا کې نښلوي. د اوسپنو کرښو په افریقا کې نورو هیوادونو لکه مراکش، الجزایر، تونس او مصر کې پراختیا کړې ده. سربیره پر دې د دې لویې وچې د زیاترو هیوادونو پلازمینې، مرکزونه او مشهوره ښارونه په عصري هوایي ډګرونو سنبال دي چې له دې لارې د پرمختللو صنعتي هیوادونو او د نړۍ د نورو هیوادونو سره اړیکه ټینګوي. تاسې وګورئ د افریقا د لویې وچې د قاهرې ښار څومره زیات رش لري او ډېر پراخه سړک هم دی په تصویر کې، خو که چیرې وګورو د موټرانو زیادښت هم ډېر تر سترګو کیږي. نو د افریقا د لویې وچې مواصلات له ستونو سره مخ دي. د افریقا د لویې وچې د مواصلاتو د قوي کولو په موخه باید دوی د بحري لارو څخه استفاده وکړي او داسې څه وکړي چې د خپل هیواد د ښه راتلونکي لپاره مؤثره او مثمره واوسي.
د افریقا د مواصلاتو د درس په برخه کې پر دې پوښو چې په دغه لوی وچه کې د اوسپنې پټلۍ څه باندې 10,000 کیلومتره ته رسیدلې او د پرمختللې او عصري هوایي ډګرونو موجودیت د دغه لوی وچه په اقتصادي وده کې مرسته کوي.
پام وکړئ د پښتو خبرونه مهال ویشته د درسي ساعت د پیل په لومړۍ اونۍ کې د اوم، اتم او نهم ټولګي جغرافیه په پښتو ژبه د سهار له 8:30 تر 9 بجو، د تاریخ مضمون د دوشنبه په ورځ د سهار له 8:30 تر 9 بجو، د کیمیا مضمون د دوشنبه په ورځ د سهار له 8:30 بجو څخه تر 9 بجو، د بیولوژي مضمون د دوشنبه په ورځ د سهار له 8:30 تر 9 بجو. درسي ساعت ته شونځي بدیل نه دي او د خبرونې مواد او محتوا د لرن افغانستان ادارې چې د شونې او روزنې په برخه کې کار کوي په همکارۍ د ازادي رادیو لاري تاسو ته خبريږي.
ګرانوز د کوونکو له تاسو مو غوښتنه ده چې له درسي ساعت وروسته لوستل شوي درسونه یو ځل بیا له کتاب څخه په استفادې تکرار کړئ. درسي ساعت هم دلته پای ته رسو. تر بلې خبرونې د خدای پامان.
تاسو دا خبرونه اورئ او دا خبرونه له تاسو یا تاسو د کورنۍ لغړی سره پز دکړو کې مرسته کوي، لمر سره پر دغه واتس اپ شمیره خپل نظر شریک کړئ او په ژغیزه باندې راته خپل پیغامونه پریږدئ. دا واتس اپ شمیره ده 00420221240401. یو ځل بیا 00420221240401.
زادا زان غک دشمن منزه ترابللیم
المنز می پالا من کی کی دغس سپچلیم ظلم دے پشوندو ظلم دے پشوندو د خندا وزری متڑے شپوت پات کی گدرنا وزری متڑے شپوت پات کی گدرنا وزری متڑے شی جنگل کبھی کتاب بھی قلمشی گلشی وچ ڈنڈر چی بھی آواؤ بھی شبنمشی مشا آدم گخی نا ہوا دی بھی آدمشی مڑاوی بادم شی مڑاوی بادم شی دا ہوا وزری مطڑے شپوت پات کی گدرنا وزری ماتڑی شپوت پات کی گدرنا وزری ماتڑی رنا وزری ماتڑی زاد زمانے جبل ساتلے پنجرا کیا شمایا مو بلا د تاریخ پا دی رکیم زرکیم پچغو د وختونو پا درکیم اس میں دا ستار